یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو له یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. وابوره چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان ډله ییزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کېږي. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کابل د تېرې ورځې د حملې په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر مو هم اخیستی دی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 43 لوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. او د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 43 لوړ شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د امر اختیار وزارت د ویان وحید مجروح له قول همدار از ویلي چې په دې حمله کې 25 کسان نور ټپیان دي. د کابل امنیتي مقامات وایي چې دا ډله ایز برید پرون ماسخوتن له اته ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وشل کېدو وروسته پای ته ورسېد. ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندلی او د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې تروریستان له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکیانو حملې کوي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی او دغه راز طالبانو هم تر اوسه په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي، دا معلومه نه ده چې د کابل پرونی حمله چا کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسلو په اړه له افغان مقاماتو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي پرون په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. قریشي وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان حکومت له مشرانو سره خبرې مثبتې وې. هغه همداراز لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مثبت لوري روانه ده. د کابل سفر سیمیتا د خاغلی قریشی د سفر لومړی ګامو نوموړی به د دې لړۍ په دوام کې ایران، چین او روسیې ته هم سفرونه وکړي. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې په دوو پوځي عملیاتو کې لستنه وسلوال وشل شوي دي. 209 شاهین قلوردو په یو خبر پاڼه کې وایي چې نه وسلوال پرون ماسپښین د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان کمانډو ځواکونو سره په نښته کې وشل شوي او نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې هم په هوایي بریدونو کې 4 تنه وسلوال وشل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند د مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند راغولی دی. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولو چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته سپارل شوي دي. په اندونیزیا کې د وروستۍ سونامي له کبله د مړو شمیر 303 اویا کسانو ته رسېدلی دی. د دې هېواد د طبي آفاتو ملي اداره وایي تر 1400 زیات کسان په دې سونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سونامي څپو د دې هېواد د سوماترا او جاوا ټاپوګانو وځپل. د ژغورنې کارکوونکي لا هم په ځپل شوو سیمو کې د ژوندیو پاتې شوو کسانو لټون کوي. تر دې مخکې د اندونیزیا طبي آفاتو د ملي ادارې ویان ویلي چې دوی شک لري چې یو شمېر قربانیان لا هم د هغو ماتو ګډو لاندې پاتې چې سونامي سپو لزانه سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویډیډو له قربانیانو سره غمرازي کړې ده او حکومتي ادارو ته امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو غوښتي دي چې ساده او له مادیاتو لرې ژوند غوره کړي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس په مناسبت په وینا کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن هم وغنده. وی ویل چې راځئ له ځانه وپوښتو چې آیا د ژوند لپاره دومره دنیایي شیانو او پیچلو نسخو ته اړتیا لرو. ټاکل شوی چې پاپ به نن د ډسمبر په 15مه نیټه د سینټ پیترز کلیسا له بالکن څخه د کرسمس جشن په مناسبت خپله اصلي وینا واوروي. پاپ فرانسیس بېوزلو خلکو ته پاملرنه د خپل مذهبي ماموریت په یو مهم اصل اړولی دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان د لیزي حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کېږي.
بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشفي استخباراتي ارګان دی او په دې پر کې د شکل
پدې حمله کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستل لکتر لږ درې څلوېښت کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې حملې په اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو او کشفي ارګانو کې تقویت ونه لرئ او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لرئ او دغو د پلانونو نه معلومات وانخلئ، هغه په نطفه کې خونسانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
کندهار امنیه قمندان تدین خان طالبان تورنوي چې د ابوظبي خبرو کې د پاکستان استازیتوب کاوه.
پاکستان پولیس سرش پرکن ده غلامان را وستیدی و خبری ادامه خورتا کردی وید چی مرد با تیوان پیشار چو تی غره مور کردی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته په راروان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې ده. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د کابل له تېرې ورځې خونړۍ حملې ته د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان د لیزي حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلیزو حملو مخه ونیول شي. په کابل کې پرون وسلوالو د مکروریان په سیمه کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانۍ حمله وکړه. په دې حمله کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. اکثره قربانیان هم ملکیان دي. د غرض د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا ویلي چې شاوخوا 350 کسان ژغورلي دي. د دې ودانۍ البته دولتي انکار کوونکي چې د 1900 جګړې په ترڅ کې امنیتي چار ځواکونه په دې بریالي شوي چې دغه 350 کارکوونکي وژغوري. د کابل استډیو زموږ همکار اکرام الله اکرام دغه د دې حملې وروسته نور جزئیات راغونډ کړي دي. همدا شپه را سره له استډیو وصل دی. اکرام صاحب، اول که راته ووایه چې د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس څه وویل؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې تیر ورځ کابل یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډلیزي حملې شاهد و، د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه لا پیاوړي کړي. دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د تیر ورځې په حملې سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
نا ټول پیښې د حکومت د بیغوري او د دوی د ناتوانۍ د ثواب څخه د مابنځ کېږي. او هر وخت موږ دوی ته دا ویل دي طالبان تاسو په وړاندې باندې ډېر چمتو دي او تاسو په وړاندې څه هدفونه دوی غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هر مهمه نقطه ځان رسولی دي. نو بالکل دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشفي استخباراتي ورګان.
خغلی الکوزیا وایي سره له دې چې حکومت ښه پوهېږي چې وسلوال مخالفین دغه ډول حملې کوي، خو دوی بیا هم د مخنیوي لپاره تدابیر نه نیسي. دغه ډله ییزه حمله تېره ورځ نږدې درې بجې په زړو مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو چارو پر معینیت او فایدامي وزارت شوې وه. چارواکي وایي حمله د موټر بم په چاودنې سره پیل شوه چې له اته ساعته جګړې وروسته د څلورو بریدګرو له وژل کېدو وروسته تېر ماسخوتن پای ته ورسېده، خو د څومره انسانانو په قربانۍ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانۍ د وسلوالو په ډلهیزه حمله کې سلويخت نه وجل شوی او اته ویشت نه نور ټپیان دي. خو د خاغلی مجرو له قوله یو شمیر بهرنۍ رسنۍ ولیکلي چې په حمله کې درې سلويخت نه وجل شوی او پنځه ویشت نه نور ټپیان دي. دا معلومه نه ده چې په پیښه کې د دواړو دولتي ادارو څومره مامورینو ته مرچوب لا وخت ده، خو خاغلی مجرو نن ویل چې په وجل شویو کې یو لس ښځې او پاتې نور نارینه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د حملې پر مهال امنیتي ځواکونو 350 کسان د پیښې له ځایه ژوندي ویستلې دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په یو خبري غونډه کې ویل دا چې دا ودانۍ ډیره پیچلې وه، نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاطه کار واخیست ځکه خو د عملیاتو څو ساعته وخت ونیو. خغلی دانش دا هم ویل چې وسلوالو مخالفینو له ځانه سره دغه ودانۍ تسپکې او درنې وسلې نن ایستلې وي او له هغه ځایه یې په نږدې نورو دولتي ودانیو باندې ډزې کولې. ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندلی دی او د ولسمشر غنی له خولې لیکلي دي چې ترورستان د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکي وګړو، عامه تاسیساتو او هغو ادارو چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او اسانتیاوې برابروي بریدونه کړي دي. نوري صاحب، تر دې دمه دغه حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې؟ بلې نوري صاحب.
بلې اکرام الله، اکرام له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل د تیرې ورځې په حمله کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستې. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تر اوسه په دې حملې 14 ساعته اوښتي خو هیڅ یوه ډله یې مسؤلیت نه اخلي. اکثره قربانیان هم د دې حملې ویل کېږي چې ملکیان دي. بیا هم په همدې کې تم کېږو. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له رئیس سره هم نظر دی او وایي چې د افغانستان په استخباراتي او کشفي بنسټونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. یو هم له دغو کارپوهانو محمد ګل مجاهد دی. بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې د تېرې ورځې د ډله ییزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې په پلازمېنه کابل کې دغه ډول ډله ییزې حملې څومره د امنیتي بنسټونو کمزوري په ګوته کوي.
بدون د شک اول خو دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی، ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي. دلته هیڅ نظامیان نشته وایي طرف د چا واقع نه دی، د ملکی مامورین دي. دا موږ په شدید الفاظو د تقبیه کوم د غلط حمله ده سیده هر چا د خواري. اما په څنګه کې د موږ امنیتي ځواکونو ضعف هم خي د نه تنها د امنیتي ځواکونو عام امنیتي ځواکونو نه بلکوم بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات او کشفی ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغه د پلانونو معلومات ونه خلی، هغه په نطفه کې خونسانه کې بل اخره داسې فاجعه به کیږي. دوهم، دغه عملیات پیچلی عملیات دي. واقعا د امنیتي ځواکونو میړانه د سایلو ورلډه زحمت ډیر ویستي، مګر د دې امکانات کم دي. دوی ته باید حکومت او بینري ټولنه دوی سره همکاري لري، دوی ته هغه امکانات ورکړي چې په دغه سیمه محلاتو کې
مجسب تاسو وړاندې د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبره وکړه، په داسې حال کې چې حکومت همیش د دغه دواړو ادارو د کار کولو خبره کوي، وایي چې په استخباراتي برخه باندې دوی ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې همدومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا اوپته د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه، یعنی د استخباراتي بودجه، هیڅ چاته معلومه نه وي بغیر رئیس جمهور او رئیس عمومي امنیتي ملي. دا بودجه مختص ضرورتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري، خپل برنامه لري، ځکه داسې یو څه مشکلاتونه شته. دا ضعف باید هر هڅه ځل چې په هر قیمت کې دا باید برطرفه شي. د افغانستان استخباراتي بخش ډېر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډېرې تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته یوړل شي او دوی ته مفراطي پیسې په اختیار کې ورکړل شي تو کولی شي په شدت سره د داسې حملو مخنیوی
وکړي. مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم ترسره شول تیره شپه لږ تر لږه لس ساعته وخت یې ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوي چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی؟ په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات ترسره کړل، خو یو شمېر خلک وایي چې بالاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه خلاص وي، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم ترسره شول؟
زه به داسې وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي، دا پیچلي دي، دا مشکلات لري، دلته ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکړي، اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډېر مهم رول لوبولای شي. کوم تجهیزات ما تاسو ته لومړی ویلی چې دا په ټول نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستا په ټوله دنیا کې، باید د افغانستان حکومت ډېر وخت داسې تجهیزات اخیستي وای. هغه داسې تجهیزات دي چې مجرد د حمله کېږي که هلته ملکي خلک کېږي که عام خلک کېږي که د افغانستان دښمنان دي، نو چې په مجرد فرض د ټول بیوخه کېږي بالاخره سړی کولای شي په ډېر زر د عملیات هم ختم کړي، تلفات ملکي هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندی ونیسي چې بالاخره دغه معلومات په لاس راوړي.
مجاهد صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره لنډې کراته وایي څه کول پکار دي امنیتي بنسټونو؟
کشفي او استخباراتي ارګانو تقویه د کمیت او کیفیت لحاظه او دغه سلاسې ما یاده کړې دي رانیول چې که عیانا بیا هم داسې حمله کېږي سړی ډېر زر باید برقاسا په دې باندې عملیاتو کې او دا خونسا کړي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد ګل مجاهد چې په کابل کې د تېرې ورځې د خونړي برید په اړه چې څنګه وسلوال وتونېدل چې دغه خونړي حمله ترسره کړي، په دې اړه نظر سره شریکو. ازادي راډیو اورې د سهار لو بوجود ما هم تر وبوجو خبرونه کوي او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په کلنی ډول په دغه هیواد کې 10000 ټنه کبان تولیدېږي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې له دغه تولید سره سره دا شمیر د خلکو اړتیاو ته په پام سره کم دی. د خغلی رستمی په وینا اوس مهال په افغانستان کې 2000 د کبانو فارمونه موجود دي چې ډیری په کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي. د کرنې او مالداري وزارت معلوماتو له مخې د کابل د قرغی فارم د کبانو یو ځینې تکسیری فارم دی، خو په فارم کې چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې ورته درې نور فارمونه هم په بلخ، ننګرهار او بامیان ولایتونو کې جوړ شي. ښاغلی رستمی وایي اوس مهال په قرغی فارم کې دوه ډوله کبان روزل کېږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او سرایو خونوي په دغه ولایت کې د موجوده ستونزو له امله سوداګري ښځې لازم پرمختګ نه لري. د دغه خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې ښځې تر ډیره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو د تولید، خامه ګنډنې، څرمنې ګنډنې او کرنیزو چارو کې په فعالیت بوخت دي، خو په خبره یې د دوی د محصولاتو خرڅلاو ته تر اوسه لازم بازار نه دی جوړ شوی. ښاغلی عالمیار وایي مخکې له دې په څو ځلي د پکتیا د سوداګرۍ خصوصون دي له حکومتي چارواکو سره شریکی کړي، خو ژمنه شوی چې د هواری لپاره به اقدام کیږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال 300 سوداګرۍ میرمنې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوری قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو بوری 50 کیلوی بوره 1130 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوری 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 20 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1542 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مو اوريدل او سمي و نړيواله موضوع راخلو د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ورتګ بلنه ورکړې. سپین ماڼۍ پر نوویل چې اردوغان په نوي میلادي کال 2019 کې ترامپ ترکیه ته وربللای دی. دا موضوع زما همکار فرشته جلال زی تعقیب کړل. ته په سټډیو کې راسره دی فرشته جان. سپین ماڼۍ دې خبر نور جزئیات خبره کړې دي چې ترامپ به کله ترکیه ته ځي.
و نورې صاحب سپین ماڼۍ پرون په دغه خبر په یو بیان کې خبر کړی دی او ویلي دی چې ترامپ په راتلونکي کې د داسې لیدنو کتنو په اړه خلاص فکر لري. خو سپین ماڼۍ ویلي دی چې کوم ځانګړی پلان لا نه دی جوړ شوی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستیو کې اعلان وکړ چې له سوریې څخه به خپل ځواکونه وباسي. امریکا د یادونې وړ ده چې په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله. په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې په مکرر ډول پوځي عملیات کړي او د سوریه د بحران د حل لپاره په مهمو یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي. ډونالډ ترامپ ته د اردوغان بلندلیک په داسې وخت کې ورسېدلی چې ترامپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې هم له سوریه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره خبرې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دې پریکړې چې خپل عسکر به له سوریه باسي په سیمه او په ځانګړي ډول د امریکا په سیمه ییزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترامپ دې پریکړې هرکلی وکړ. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. د اردوغان ویاند د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونی ترکیه ته ورسي او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان به له ترکیې لوري سره خبرې وکړي. خو د ترامپ د ورتګ په اړه کومه نیټه یا نور جزئیات نه دي خبره شوې.
د داعش په اړه مو ویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېر اونۍ اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل شوی او خپل 2000 سرتیري چې په سوریه کې دیره دي له هغه هیواده باسي. د داعش په اړه د دغه خبر له اعلان سره د داعش په اړه څه ویل شوي کنه؟
دغه خبر په د اعلان په ارتباط دقیقا نه دی ویل سوی. خو لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کله چې ډونالډ ترامپ پریکړه وکړه چې خپل عسکر به له سوریه وباسي او د رپورټونو پر اساس له افغانستانه د خپلو یو شمېر عسکرو د ایستلو د پلان په اړه بحثونه پورته کړل، دا خبره د هغه د دفاع د وزیر جیم ماتیس د استعفا اساسي سبب و. جیم ماتیس په د نوي میلادي کال د فبروري 23 نیټه کار کوي او تر هغه وروسته به لکه څنګه چې ډونالډ ترامپ ویل تقاعد کوي. خو جیم ماتیس په یوه لیک کې لیکلي دي چې د استعفا کړې د ډونالډ ترامپ د یکشنبه پر ورځ ویل چې له سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او په هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه یې له اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ترامپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ترامپ سره خپلې خبرې مؤثرې بللې دي. ډونالډ ترامپ پر ټویټر د یکشنبه پر ورځ ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسلو والی ډلې د له منځه وړلو ماموریت به سوکا او په تدریجي ډول د ترکیې لاسته ورشي.
بله فرشته جلال زی، له تاسو مننه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړی وي او د ابوظبي غونډې ته خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي. امنیه قومندان وویل افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه و. ځکه د په وینا دا هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي. د کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ځای کول دي. تادین وویل د سولې وروستي مذاکرات چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او طالبانو ترمنځ وسوې، پاکستان د طالب استازو په نوم خپل کسان ولېږلي وو. د نوموړي په خبره په دوه کسانو کې د حقاني شبکې یو بندي هم چې له زندانه غونډې ته لېږل شوی.
مذاکرات پاکستان پر لاس دي. پاکستان پولیس سره شپږ کنده غلامان را وستلی و
خبری دم خورت کلی به چی مربوط کردی و این پیشار چیو تی غرام مور کردی تا پاکستان لفت این سیستم نامید کرد سیلی من یه دا کنی در دل بندی و رئیس تلی و دا بین خانی اسش بیر کروان کلی و وابزگیلی وارست تالیبان سر مستکنن دا غانی تالیبان سر دا پاکستان دا غلامی دا کلی سباید ووزی و بیا خبر تا و سرویسی انشالله خبری کرد تالیبان مبورونی دا تالیبان شاوانه
د کندهار امنی کمانډان دغه سرګندونی داسې محل کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته راغی. عبدالتی له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
و امریدل چې د کندهار امنی کمانډان تادین خان طالبان تورن کړل چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازي توپ کاوه. تادین خان د مخکنی د امنی کمانډان عبدالرزاق خان ورور دی. کله چې عبدالرزاق خان د طالبانو په حمله کې ووژل شو له هغه وروسته نوموړی د طالبانو د امنی کمانډان په د کندهار د امنی کمانډان په توګه وټاکل شو. او اوس به هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه وکړو. اجمل تورمان تبغ شو.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیل موضوعاتو په ځنګړي ډول د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د شاه محمود قریشي د تیرې ورځې د سفر په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورسپانې لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې ډار ورکړی چې اسلام آباد به د طالبانو مشران افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د افغان حکومت د مشرانو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر لیدنې کتنې او خبرو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې مسؤولانو وویل چې قریشی د سولې په برخه کې یو مهم پیغام لسانه سره درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان د افغان سولې په اړه خپل روغ نیت او صداقت ثابت کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه هیواد په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه له لسګونو ملي سیمه ایزو او نړیوالو ژمنو څخه خپلې وی ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستي. ورسپانې لیکلي هیله ده چې د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارتو او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه پاکستان په دې مسله کې ریښتینی همکارۍ ته اړ کړي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې چین ته تللی و هلته د چین له نړیوال تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د سولې خبرې باید په خپله افغانان مخکې وسي. په مطلب کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې سولې لپاره به د امریکا هڅې هغه وخت نتیجه ورکړي چې افغانستان په دغه بهیر کې بشپړه ونډه ولري. ورسپانوی کرزی ټینګار کړی چې په خپل افغانان باید د سولې د روان بهیر مسؤلیت ولري.
ازادي رادیو اورې د افغان بیسی مت سوات لشمیر لاري مهم ډیر پیغامونه راستول. محمد قاسم زوق له هلمند لیکلي له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرف ول. د ولسمشر غنی باید د طالبانو سره مستقیم ډول خبرې وکړي. د دې هڅه یې وکړه خو طالبان خبرو ته حاضر نه شول. شفی جان د زدران د نادرشاه کوټ له ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان سره د خبرو ګټه مو چیرې لیدلې ده؟ دا پیغامونه موزه زیاتی خو اوس بس تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زرت اولاد لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه پیغام کړم. زه په لغمان ولایت کې د علي در معلمین د فنز رښتې محصول ما زمون په لغمان د علي در معلمین په هیڅ ډول سره عملي کار نشته. دا په کیمیا کې نشته، دا په فزیک کې نشته، دا په بیولوژي کې نشته. دا استادان مسلکي نه دي، دغه نه پوهېږي. موږ د رالیګري دي وړه زما چارواکو له دغه هیله ده زمونږ مشکل زر تر زر حل کړي. او زما پیغام بار بار وکړئ چارواکو ته. وسلام.
السلام علیکم. رحمت الله وزیر پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام سپتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې برمن ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس اوس یې کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته سانری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړپوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ کې وایت سلک سبقه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. جمعه ګل خپلواک یم. د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کمپ مې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی، خو متاسفانه دوا نشته. پشکې زموږ مریضان چې ورسي څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخ ته یو دواخانه جوړه کړې. ډاکټران د هغو سره بستګي لري. کرا ولاسي وایي ورته هلته نسخه ورکي وایي دوا هلته واخلي او دوام د دوی سره ستا مشتې نه راکوي. دا اوس سره کم دی سیاتې عامه دایرات باید په دې باره کې څېړنه وکړي چې دا سیاتې عامه واوري. لس وار هم دا ډاکټران ته ویلي دي خو زموږ خبره په عمل نه ده رسېدله. زایم مسلخ کم دی چې اوس په سید کمال الدین بیزاد مشهور دی د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت دی. د خدای په امان جمعه ګل خپلواک د هرات د مسلخ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم اوریدلي وي او